السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي حامد ساده هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلی سیمو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي. خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نه اورو.
په کورما کې د ډزو تر خونړیو پیښو وروسته احتجاجي ناسته پیل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ لوړپوړی پلاوی لننه د پاکستان په څلور ورځني سفر دی او اوکراینی ولسمشر په خپل هیواد کې د روسیې د جنګي جرمونو قضیه څېړلو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه په کورما کې لسګونه کسانو د ډزو تر دوه پیښو وروسته احتجاجي پرلت وهلی دی او له انتظامیې څخه د استادانو د تحفظ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ ماسپښین مهال پر شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسیدونکی وژل شو. تر هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تری منګلو په دولتي ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران وژل. پرلتوال وایي حکومت دې ککړ کسان د قانون منګلو ته وسپاري. چارواکي وایي هغه سکول ته د نهم او لسم ټولګو د امتحانونو اخیستو لپاره د نورو سیمو استادان هم ورغلي ول، خو وسلوالو یوازې اهل تشیع کسان وشتلی دي. د تعلیم ادارې ضلع مشر فرید الله مسید وایي امتحاني عملی ته په حمله کې زیان نه دی رسیدلی او ټول سرکاري او شخصي ښوونځي به تر 15 ورځو پورې بند وي. ضلع انتظامی د حالاتو کنټرولولو لپاره موبایل ټلیفون انټرنیټ تړلی دی. د شیعهګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیه د کورمې له اوسیدونکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده. هلته د تری منګل مشرانو هم د ډزو خونړۍ پیښه غندلې ده. د خیبر پښتونخوا لنډمهالي وزیر اعلی وزیر پرون په بیان کې ژمنه کړې چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. د پولیسو مشر محمد عمران وایي له لومړنیو معلوماتو ښکاري چې دواړه پیښې د پیواړ او د ګیدو ترمنځ د ځمکې او ځنګله د پخوانۍ لانجې له کبله شوې دي، خو زیاتوي چې پلټنې روانې دي. د سوات په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه مشران او فعالان د ناامنۍ پر ضد د ولسي پاڅون په نوم احتجاجي جلسه کوي. ټاکل شوی چې په کانجو چوک کې نننۍ جلسه ماسپښین 2 بجې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې ناامنۍ زیاته شوې ده. د اپریل پر 14 د کابل د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې په تاڼه کې په چاودنه کې 13 کسان ووژل او تر 55 زیات ژوبل شول. چارواکي د بجلی تارونو د خرابېدو له کبله د تاڼې د بارودو په ډیپو کې چاودنې وشوې. د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان پوځ وایي د نامنې مخنیوي ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شانګای همکارۍ سازمان غونډې پر مهال خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل چې دواړو چارواکو د مې پر 14 د هند په ګوا کې پر دواړو خیزه سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې او د غذایی مسؤلیت او انرژي په برخو کې د همکاریو پر زیاتولو سلا شول. پاکستان له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د انرژۍ له کمښت سره مخامخ دی او په وروستیو میاشتو کې چارواکو ویلي دي چې له روسیې څخه ګیس درآمدوي. بلاول بوټو زرداری پرون د شانګای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ګووا ته ولاړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی لننه د پاکستان په څلور ورځني سفر دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي دي چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو چارو سرپرست وزیر حاجی نور الدین عزیزی او د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ ضیا احمد تکل بیګام مشال رډوتویل دواړه خواوې د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو په ګډون پر سیمه ییزو چارو هم غږیږي.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو، سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي.
تکل زیاتوي سبا د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګنګ هم په هغه غونډه کې ګډون کوي. اوکرانی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل هیواد کې د روسیې د جنگي جرمونو د قضیې څېړلو او د جنایي کړنو لقبله د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمه کولو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. د څرګندونې نوموړي پرون د نیدرلینډز په هیګ کې د جنایتونو د نړیوال عدالت د جنگي جرمونو جرګګۍ ته په وینا کې وکړې. زلنسکی پر داسې مهال له هیواده بهر سفر کړی دی چې اوکراین د روسیو ځواکونو په شا تمبولو لپاره جګړې ته دوام ورکړی دی. ولادیمیر زلنسکی په خپل وینا کې ویل دوی غواړي چې په هیګ کې یو مختلف ولادیمیر وویني، هغه سړی چې د خپلو جنایي کړنو لپاره د نړیوال قانون په مرکز کې د سزا کېدو مستحق دی. نوموړی ویل باوري دی چې دا کار به په جګړه کې د اوکراین تر بریا وروسته وشي. د جنایتونو نړیوال عدالت د مارچ پر 18 د پوتین د نیولو امر خپور کړ او پر هغه یې تور پورې کړ چې په ناقانونه توګه له اوکراین روسیې ته د ماشومانو د لیږ د ذمهوار دی چې یو ډول جنگي جرم بلل کېدای شي. روسیې د جرمونو نړیوال عدالت امر پارونه بلل او ویلي ول چې دا کار د منلو وړ نه دی. د روسیې، اوکراین، چین او امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونه د هغه عدالت غړي نه دي، نو ځکه په هغو هیوادونو کې امرونه او پریکړې قانوني حیثیت نه لري.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ په کورمه کې د ډزو تر پرونو په خورسته د احتجاج پر مهال د استادانو د تحفظ غوښتنه شوې ده. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی لنن نه د پاکستان په سلور ورځنی سفر دی معلومات ترکو. په شمالي وزیرستان کې په نخته کې شپږ سرتیری او درې وسلوال وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا د وړو ملیونو مالکان نن د وړو د بیو زیاتېدو او له پنجاب د غنمو پر درآمد د بندیز خلاف احتجاج کوي.
کې پی کې تا چې نه اوړه راځي او نه غنم راځي، په غنمو باندې هم منزله بندیم ده او صبح بندیم ده. په دې د وجه باندې د مارکیټ د ریټونو چې کم دینو دا ډیر زیاتو خطر.
پروستو کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ناپیژندل شوې ډلې په پاکستان کې د حملو ذمہواري منلې ده. دا غې ډلې د وجود پاړه یو ځانګړی رپورت لرو.
مسج کې دا لیکل شوی و اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوی عسکري تنظیم جوړ کړی دی.
دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی.
د دې ترڅنګ نور مطالب هم شته. را سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د کورمې اوسیدونکو او سیاسي او مدني فعالانو د ډزو د پرونو پیښو پر ضد پرلت والې دي. تیره ورځ د هغې ضلع په شلوزان سړک په برید کې د یو تن تر وژنې وروسته پارېدلو کسانو د تری منګلو په ښوونځي کې د څلور استادانو په ګډون اووه کسان وژل. پرلتوال وایي حکومت دې استادانو ته تحفظ ورکړي. د ګیدو او تری منګلو مشرانو د ډزو پیښې غندلې او له خلکو څخه د آرامه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. حکومتي چارواکي وایي د پیښو پلټنې پیل کړي دي. د تعلیم ادارې په کورمه کې ټول ښوونځي تړلی دي. د طارق اورگزی رپورټ د مظاهر چیانو په نارو پیلېږي.
دا نارا په پړاچینار کې یو شمېر مدني فعالانو، سیاسي غړیو او استادانو تر هغې پس وهلې چې په درې منګل کې بلوګرو پر سرکاري سکول خونړی برید کړی. د زیارت پر ورځ هغوی د یاد پېښې خلاف احتجاجي درنور کړی. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي او بل ملزمان دې قانون منګولو ته وسپاري. په احتجاج کې شامل استاد زید حسین وایي تر څو چې د دوی غوښتنې نوې پوره شي خپل احتجاج نه پرېږدي.
موږ پر زور مطالبه کوو چې تمو سره به دا ظلم څو پوري کیږي. کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه محسوس آر ټایم ته دښی ته تکړای چې استاد سکول ته نه دی لاړ، دا سکول ته نه دی لاړ.
په سلورم مای نامعلومو کسانو لخوا په شلبزون سړک د گیدو سیمې یو تن تر وشتل کې دو پس ځینې بلوګرو د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته د شیبي پیخې پر د عمل کې پر استادانو برید وکړو چې پکې وو تنه مړ شول. د پړاچینار هسپتال روغتیایی مشر ډاکټر قیصر حسین د جمعې په شپه مشال رادیو ته ویلي په پیخه کې مړ شوي د سلور استادانو او دریو مزدورانو جسدونه خپل ورساو تر لاسه کړل چې دا ټول په ډزو لګېدلې ول.
اوس مو سره مو ټول ډکسره باډیز وېرمو
دغه ورساب په حواله کې پولیس زیر نگرانی کې پولیس یو دلته نو لوکل ایڈمنسٹریشن
د تریمنګل په سرکاري سکول کې دا وخت د نهم او لسم بورډ امتحانونه روان دي چې ورته له ضلع بهر استادان هم ورغلي خو بلوګرو یوازې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک پنخه کړي. د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود مشال لوډیو ته ویلي که څه هم په برید کې امتحاني عمله محفوظه ده خو بیا هم تر نامعلومه وخته پورې د بورډ امتحان ځنډولی او بله دا چې د ضلع ټول سکولونه تر پنځو ورځو پورې بند ساتلی.
انسیډنٹ په وجہ دا ڈی سی صاحب په ډایریکشن باندې موږ دا نو مئی پورې سکولونه بند کړل.
د ډزو بلابل دو پیښو کې اته تنه تر مړ کېدلو پس د سیمې حالات غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي. په ضلع کې د تګ راتګ لارې تړل شوي او بله په موبایل انټرنیټ هم بندیز لګیدلی. د شیعهګانو مقامی تنظیم تحریک حسینی مشر آغا سید تجمل حسینی له مقامی خلکو وغوښتل چې پر امن پاتې شي او څوک دې قانون په لاس کې وانخلی.
انشاءالله حکومت به دي کې بھرپور حصہ واخی مزید به د خون خرابې کوم غدی اب انشاءالله کنټرول کړي او زه ټولو کورمیوالو بشندګانو ته پر امن شونی اپیل کوم چې مو په کور دي پر امن وو او هیڅ قسم سره په کور چا سره زیاتای ونش.
بلخوا په ضلع کې د تریمنګل مشرانو خونړی پیخه په سختو ټکو غندلې او ویلي چې بی ګناه خلکو د وژنې دوی مزمت کوي. د منګلو کمیټې مرکزی مشر ملک منور خان مشال لوډیو ته ویلي د دوی خلک سواره په مختلفو پیښو کې په نخښ شول خو غیر قانوني ګام بیا هم دوی نه دی اخسته ولې نه پوهیږي چې څنګه د غزل یکدم د هر څه دومره بد وشول.
مو هر وخت امن ته ترجیح ورکړی دی او دا مې لی دی حکومت مې لی دی چې تد او خلکو ته سزا ورکا او دنن چې کومه واقعیا شوی دی مګدې د خپل ټکو په وړاندې نه کو.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د تریمنګل پیخي نوټس اخسته او ویلي چې په پیخه کې ملاوس عناصر په سمدستي گرفتار کول لپاره اقدامات بوچت کول شي. د جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې چاته هم قانون په لاس کې د اخستو اجازه نشته او د علاقې امن سبوتاش کوونکي به د دې تر څنګ مقامی مشر ملک محمد جمیل مشال لوډیو ته ویلي زیات امکانات دادی چې څومره هم هغلته پر یو بل هدفي بریدونه وشول هغه د پیوړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ د ځمکو او ځنګل شخړې لقبل شوي. جمیل زیاتوي تر څو چې د یاد شخړې حل نه وي راوتلې د سیمې امنیت به له خطر سره مخامخ وي.
صوبایي حکومت نه ضلع انتظامیه نه مدام مطالبه کوو چې د کومې بار بار دا رقم حدیثی کېږي د دې د روکټام وکړه شي او دین علاوه حکومت زمینی تنازعات په کورمه کې چلیږي او دا د خلک راي شي.
په کورمه کې د پیوړ الیزی د ګیدو لامنګلو سره د ځنګل پر ملکیت لانجلري چې پر سر یې په 2020 کال کې د دوړ خوتر منځ 15 ورځې خطې شوی وي چې په کې شپاړس کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی ول. حکومت وړاندې د سیمې د مشرانو یو اته کسیزه جرګه جوړه کړې چې مقصد دی د یاد خړې حواری لپاره کاغذ استعمال په نوم په خواني اسناد له سرکاري ریکارډه ترلاسه کول او بیا یې دواړو خواو ته تر خول ورسته فیصله کول وو. په عین حال کې د ځنګل د ملکیت په اړه په عدالت کې هم قضیه روانه ده چې لا نه ده فیصله شوې. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې په نخته کې شپږ سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. د پوځ زماړیکو دفتر په بیان کې ویل چې نخته پرون په ګډیوم سیمه کې هغه مهال پیل شو چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو ضد عملیات کول. ناقانونه وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان په بیان کې ویلي چې لومړی د پوځ یو ګاډي د ځمک لاندې بم په ذریعه په نخه کړ او بیا یې په نورو سرتیرو ډزې وکړې. په وروستو کې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي سرتیرو حملې او له وسلوالو سره نخټې زیاتې شوې دي. د مشال ریډیو خبر خبریال عمر وزیر تفصیل لري.
د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګې ISPR رسنیو ته استول بیان کې ویلي چې د مئی په سلورمه شمالي وزیرستان کې د فوز او وسلوالو ترمنځ نشته کې شپږ امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوي. د دوی په وینا دغه جګړه کې دوه وسلوال ژوبل کړي هم دي. د فوز مطبوعاتي څانګې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان لري پرته سیمه غړیوم تحصیل کې امنیتی سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو زید عملیات پیل کړل. د عملیاتو پر مهال وسلوالو لنیز دی غرونو نه په سرتیرو ډزې پیل کړي، چې دغه جګړه کې د فوز شپږ سرتیری وژل شوي. د فوز مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې دغه جګړه کې دوی درې وسلوال ووژل او دوه نور یې ژوبل کړل. ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې. مشال ریډیو ته استول خپل بیان کې تحریک طالبان پاکستان دعوه کړې چې د دوی زید فوز عملیات ترسره کول، چې د عملیاتو پر مهال دوی د فوز یو ګاډې په ځمکه کې لاندې ښخ شوی بم سره الوزولې. سلور سرتیری یې په ګاډۍ کې وژلي او نور یې په ډزو کې وژلي او ژوبل کړي. ګاډیوم د رزمک ډویژن دریم تحصیل دی، غرایزه سیمه ده چې پولې له جنوبي وزیرستان شک توی سره لګېدلې. ځایي خلک وایي چې شمالي وزیرستان په ځانګړي ډول ګاډیوم تحصیل کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي او د فوز لخوا هم د غلطه وسلوالو زید ځانګړي عملیاتو کې تیزی راغلې. امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په میاشت کې وسلوالو زید وزیرستانونو بنو لکی مروت سوات او باجاوړ کې په یو شمیر ځانګړي عملیاتو کې ټول شپږ سلویخ وسلوال وژل شوي دي او ګڼ نور یې گرفتار کړي چې د پلاټنو لاندې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو ته مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شي. تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل د طالبانو د حکومت بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی د نن د پاکستان په سلو رزنی سفر دی. په دې موضوع په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال او شنون کی طاهر خان صاحب ته چې دا وخت راسره د ټلیفون په لاین دی. ستړی مشه طاهر خان صاحب.
ډیره مننه تاسو.
مننه طاهر خان صاحب. سه معلومات دي د غپلاوي چې نن تم کې دا اسلام آباد ته را رسیږي، نو آیا رسیدلې دی او څنګه؟
سلام تاسو ته. تاسو اوریدونکو ته نه، تر اوسه خو نه در رسیدلې. البته دلته چې مشال ریډیو کوم معلومات په اسلام آباد کې ترلاسه کړي دي، نو شاوخوا د لکه د ماسپخین او مازیګر ترمنځ یعنی درنیم بجې هم ویل شوې دي چې اسلام آباد تر ورسی، او دا هم معلومات مونږ ته ترلاسه کړي چې شاوخوا ولس کسیزه یو پلاوی دی چې پاره کې د تجارت وزیر هم دی، نور پکې د ترانسپورت او تجارت او د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکي هم دی. سلور ورځنی سفر دی چې دغه د سلور ورځنی سفر خبره د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په بیانیه کې هم شوه دی. موضوعات چې کوم کابل نه بیان جاری شوی وو د سفر په اړه باندې، او د پاکستان په پای کې اقتصادي، سیاسي، سفارتي او د ترانزیت مسلې دي. ترانسپورت پلاوی چون کې راځي، نو دلته وړاندې فیصله شوی و چې د پیښور او جلال آباد ترمنځ به بس سرویس شروع کیږي، لیکن هغه ډیر زیات وخت واخیست تر اوسه پورې نه شروع شوی. ممکن ده چې په هغه اړه باندې نو شي. نور هم بلا پروژې دي ترانزیت کې، اکثر مشکلات خبره کیږي د افغانستان سوداګرو لخوا. پاکستان د لپاره د امنیت مسله مهم ده. د پاکستانی طالبانو موضوع پاکستان اکثر طالبان حکومت سره په باسونه کړی دي، تشدد زیات شوی دی. نو پاکستان و خواهش لري د افغانستان د طالبانو د حکومت څخه چې د پاکستانی طالبانو د تشدد په کمی کې دوی سره همکاري وکړي، ځکه پاکستان دا دعوه کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې څخه فعالیت کوي. د طالبان حکومت دغه نه مني، ټي ټي پی نه مني. خو بهر پاکستان لپاره دغه د اندېښنې مسله ده، او ممکن ده چې په ایجنډا باندې دا هم یو مهمه موضوع وي.
طاهر خان صاحب، دس اس مهم ملاقاتونه چې دي د پلاوی د پاکستانی چارواکو سره سره ټاکل شوی دی او څنګه؟ ځکه چې ولس کسي ز پلاوی دی کنه؟
ګوره یو خدای رسمي پاکستان د خارجه وزیر لخوا دي ته برنه ورکړی شوی و. دا امیر خان متکی دریم سفر دی پاکستان ته. 2021 کال په نومبر کې په دوه سفر راغلی، او بیا په 2021 کال دسمبر کې د اسلامي هیوادونو تنظیم په غونډه کې شرکت د پاره راغلی چې د افغانستان په اړه باندې و. او د دریم سفر دی نو څه خو ویل شوی رسم نه دی دواړو غاړو نه لیکن رسمي خبرې خو بلاول بټو سره دی او د پاکستان پلاوی پاغه کې ګډون کوي او اسم چې وزیر اعظم خارجه وزیر په ځانګړي توګه ته هر ملک نو هغه صدر سره د بیا وزیر اعظم سره دغه ملاقاتونه وی خو څنګه دي سره د ترانسپورت دي سره د تجارت وزیر دی تجارت وزیر یا د نور وزارتونو چې کوم چارواکي دی هغه بدل د بیا خپل چې کوم دا غوي سیال دی هم منصب دی هغه سره هم خبرې کوي نو موضوعات دي او ډیره چاته لکه تفصیلي دوره ده مازی کې د وزیرانو دوره سلو ورځې نه ده شوی خو لکه دلته چونکې د چین پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو غونډه کې د چین وزیر هم نن را روان دي خارجه وزیر داوا کوي هندستان کې دی بیا د چین او د افغانستان جلا هم دواړه خيزه خبرې په اسلام آباد کې کیږي ځکه چې د طالبان حکومت د لپاره دا یو فرصت ته چې چین سره خپل دواړه خيزه خبرې وکړي نو ځکه سفر ډیر زیات جامع دی او ډیر اوږد سفر دی
سم د ډیر ډیر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورسو یو بل موضوع ته د خیبر پښتونخوا د اوړو د ملونو یا کارخانو مالکان نن د اوړو بای ولړې دوه او هغه صوبې ته له پنجاب د غنمو پر لیکت د بند دیس خلاف احتجاجی کاربندیس کوي دوی پرون مشال ریډیو ټول چنورو صوبو ته له پنجاب د غنمو یوړو پر لیک د بندیز غیر آئینی دی پوم دی حال کې نن بیان هم ویل دي چې حکومت له وزن سره سم د ډوډۍ نرخونه ټاکي نو کاربندیس پلوي چارواکي وایي د اوړو ستونزه لنډمهاله ده او په دې لړ کې له پنجاب حکومت سره په رابطه کې دي شبیر احمد جان لپی خبره
خیبر پختونخوا کې د شلو کلو اوړو تروړې نرخ یو ډیر سونه اوړېدل دي اوړو خرڅونکي او د اوړو د ملیون مالکانو تر مخه کده پنجاب لخوا غنم او اوړو د ضرورت مطابق زر تر زره راخلاص نکړي شو نو دا نرخونه راتونکو سورزو کې نور هم جاتی دي شي د اوړو د ملیون سازمان تر مخه پنجاب حکومت یو وار بیا خیبر پختونخوا ته د اوړو او د غنم پر اوړو بندیز لګولې دي په صوبه کې د ملیون مالکانو سازمان یو غړي عادل اقبال مشال لیډو ته وای چې دغه بندیز لوجي خیبر پختونخوا کې نرخونه په برت لیدی
کی پی کی تا چپنا اور راضی اور نہ غنم راضی پغنم باندې هم منزل بندیم دا اور صبح بندیم دا پدی د وجه باندې د مارکیټ دار ریټونه چې کم دینو دا ډیر زیاتو خطر مارکیټ ریټ چې کم دینو هغه 3350 روپے پوری اور دلته کې پکی پی کی خرسی ساروی چې کم چوکر خوري هغه 4000 روپے باندې بدی 49 کیلو اخی کابل یورز دو کې دا مارکیټ پوزیشن هم د کشانت او چلی دل 4000 روپے کې به 20 کیلو 8 سنت په کافته نیمو چې دنه دا به لازم ده چې 5000 روپے تر سي چې غنم نه راځي مارکیټ ته غنم نه راوځي او چې کم غنم راوځي مارکیټ ته نو هغه 10-20% کې نه پدې 10-20% کې چې کم دي نه کیږي
یو پکو د اورو د ملیون مالکانو هړتال او احتجاج اعلان کړي نو بل خو نن بیان هم د دوی غوښتنې نه منلو په شکل کې د هړتال دړکه ور کړی دا دی وايي باید حکومت ته ورلا د وزن مطابق نرخ ور کړی ځکه د دوی په وینا ډیرو نن بیانو د تاوان لوجي روزګارونه پرې خو دي خیبر پختونخوا د نن بیان د سازمان یو مشر منصور خان په دې باب لوای
اوړو وخت وخت ګرانیږي سرکار موږ ریټ نه بڑھاوي شو وزن کم موږ بیا تاوان سره مخ یو یو څلم داسې شي کوم ځای تاوان سره مخ شي او زه ته جی سم د قسمی د خبر کوم چې دې وخت سم جی تندور والا غون تاوان کوي کله چې موږ جی سرکار ریټ رکو د روټه 110 ګرام وزن رکو نو هغه وخت اوړو په 9800 9900 9710000 نن هغه اوړو هغه پین په 13600 دی یواز خور اوړو نه دی کنه ته ګیس تو ګوره بجلی تو ګوره لیبر تو ګوره ګلوکوز لګي سوډر لګي مالګه لګي او شي لګي موږ لږی دی وخت 105 ګرام وزن راکړی دی په هر وټه او جی په 100 روپے باندې خو زمنګ دی کو جی تاوان دی د موږ ریټ راکی کریټ راکی نو ځکه شان وټه وخت وخت سپکیږي
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې ډیپټی ډایریکټر امتیاز خان سره تماسونه ول نو دوی مشال لیډو ته ول چې دا خو سومیاشت دی او هر کال دی کې داسې وی چې هر صبح په خپل غنم راجمه کوي او کوټه برابر وي نو ځکه مارکیټ کې کمی شي او بل کورونو کې هم د کال غنم په دې ورځو ختم شي نو نرخ وخیږي خو بیا هم دوی پنجاب حکومت سره په تماس کې دي او زر به دا ستونزه هوار کړي
سپتمبر نومبر 30 اپریل پورې دا هغه پیریډ دی چې کم کینو غنم ځان سره جمع کوو دا په پنجاب کې د پرچورمنټ پیریډ دی چې کلی دا چې کم دی نو غیر اعلان یې پابندی نه دي خو دې لپاره کې یې رچې دي دا موږ خپل ټارګټ مکمل کړو موږ هغه دوران دې بیا تکلیفات مبارک زموږ خپل حکومت طرف نه دا خبرې روانې دي موږ ویلی دي پنجاب ته بدار ها چې کم دی نو ریکوست کړی دی نو کوشش کوو چې پنجاب په دا خبرې باندې پوه شي چې زموږ هم لکه دې کې چې کم ډیپند دی په هغه باندې ورته خیبر پښتونخوا کې کم دی نو دا بیسیکلی دي کم غنمو والا علاقہ ده کوشش هم دغه روان دي. امید ده چې ان شاء الله تاسو وسنه د دې بازار ته وځي.
سرکاري شمیرو تر مخه خیبر پښتونخوا ته د کال خوشاب یو 50 لک میټریک ټن غنم ضرورت ته کم چخټه برخه د پنجاب نه پوره کیږي چې 50% نه هم زیات ده. باقی سخپل پیداوار شي او 100 میلیون مالکان ځان له پخپل پوره کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د کورمې د پاړه چنار سوداګرو نن بیانو له انتظامیې غوښتي چې هغې ضلې ته د وړو او چینی پر لیږد بندیز ختم کړي. دوی د مۍ په درېیمه په سیمه کې مظاهره وکړه او وی ویل چې که بندیز ختم نه شو نو کورمه به له بحران سره مخامخ شي، ځکه چې هلته د وړو ذخیره کمه شوې ده. دوی دا تور هم پورې کړ چې له مال وړونکو ګاډو څخه رشوت اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مې په درېیمه د خیبر پښتونخوا چارواکو له یوې ضلې څخه بلې ته د وړو او بورې یا چینی پر لیږد بندیز ولګو چې مقصد یې د قاچاق مخنیوی دی. د طارق اورکزی رپورټ ته غوږ شئ چې د مظاهرچیانو په نارو پیلېږي.
په اردو ژبه دا ناره چې معنا یې ده یو ریاست دوه قانون نه منو، په کورمه کې د پاړه چنار تاجرانو او نن بیانو ووهله. دوی د چهارشنبه پر ورځ د وړو او چینی غلا نامنظور ناره هم د احتجاج په توګه لګولې. په لسګونه مقامي تنانو پر دغه د احتجاجي مظاهره کړې چې یو په لاره کې له خوراکي مال وړونکو گاړو بډې رشوتونه اخستل کیږي او بل ضلع ته وړه او د چینی فراهمي بند کړې شوې ده. په احتجاج کې شامل نورزمان وای څوک چې په یو گاډي تر 3 لک روپۍ رشوت ورکولو ته تیاریږي نو وړو او چینی ورته راپرېږدوي خو که انکارونه وکړي نو بیا دا ورته ویل کېږي چې افغانستان ته په قاچاق کېدلو دوی ضلع ته نشي ورپرېږدولې.
هلته کې اوربوندې 3 لک 2 لک څومره جرمنا کړې هغه باوجوده مو روبوسو پر چینو ډکول غوړو وڅوړو دلته موجود وي هر وخت کې موسه شټې نه دی راغلي خو نن دغه حکومت مو بنې راوستلې.
کورمې ضلع ته هر میاشت 1500 وړه او 1400 چینی فرام کول شي خو په اوله ورځ له پنجاب تر بندیز په سیمه ته د یاد خوراکي موادو ترسیل متاثره شوه. د ضلع خلکو په کاروبار هله منفی اغیز پر وتل شروع شول چې په خیبر پختونخوا صوبه کې یو لبل ضلع ته وړه او چینی پر منتقلولو دفعه یو سلسلو څلوېخ ولګیدل. کچو هم څلور ورځې وړاندې په هنګو او کوهاټ ضلعو کې د وړو او چینی په ترسیل لګیدلې بندیز اوچت کړی شوی خو په پېښور کې د چهارشنبه پر ورځ باندې دفعه یو سلسلور څلوېخ ته لګیدلو پس یاد مسله لا هم نه ده حل شوې. په پاړه چینار کې د تاجرانو اتحادیې مشر حاجی رؤوف حسین مشال لډیو ته وایي که حکومت غواړي چې د وړو او چینی کچا کېدلو مخنیوی وشي نو په سرحدي علاقو کې ور باندې بندیز دی ولګوي. حسین زیاته کړه که په پېښور کې د وړو او چینی په ترسیل لګیدلې دفعه یو سلسلور څلوېخ اوچت نه کړی شو نو له بحران سره به مخامخ شي، ولې چې ورسره موجود د یاد خوراکي موادو ذخیره ډیره کمه پاتې ده.
کوم مسله حل نشو پر چینر کې بالکل د وړو سټاک ختم شوی دی. نن بنو سره صرف د دوه ورځو سټاک پاتې دی. دوه ورځې نه بعد به مطلب 52 تندرونو مکمل بند شي. دوکانو کې الریډي وړو شارټ دی، وړو نشته دي.
بل خو په دغه غړه مخته د کورمې ضلع تنظیمي مشر سید سیف الاسلام شاه خپل دریز را نکړو. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو ته د زیارت پر زویل دا مسله یوازې د کورمې نه بلکې لټولې قبایلی ضلع سره ده چې ورنه مقامی خلک او د وړو کاروبار متاثر دي. توري زیاته کړه قبایلی ضلعو کې چې څومره سرحدي دروازې دي نو پر هغو د وړو او چینی قاچاقېدلو رپورټونه نشته، ولې کبل ځای کې سوي نو هغلته پر ضد د کاروایي اخستلو فایده ورته ملاوي دی شي. وفاقي وزیر دا هم ویل متعلقه محکمو افسرانو او وزیرانو سره په تماس کې دي او ډېر ژر به یاد مسالې ته د حل لار رو بسی.
وارد بنو په دې علاقو کې ډیر خان کې تمره دفعه 144 لګیدلې مختلف حوالے سره ان شاء الله هغه اوچت شي. او دې حوالے سره ما پېښور کمشنر سره هم خبرې شوې دي چې کومې مودې خیبر مومند او دې بجوړ ای شو ده ان شاء الله هغه به زر نظر نن او بل او سبا پر وکلیا شي.
په کورما کې چې کله نه د وړو او چینی په ترسیل بندیز لګیدلې نو د وړو نه چل وخت د یو بورې قیمت تر 1500 پورې لوړ شوه او کدا سلسله مزید د غشن پاتې شو نو نه یوازې دا چې کاروبار به متاثر شي بلکې عام خلکو ژوند به هم اغیزمن کړي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پېښور 400 مردان نوخار او چر چاپی رسیمونه رپورٹنگ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګیئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د غرمې 12 نیمه بجې او شوې لن خبرونه له پامیر ساحل ناورو.
کور مکه لزګونه کسانو د ډزو تر دوو پیښو وروسته احتجاجي پرلت وهل دی او له انتظامی څخه د استادانو تحفظ غوښتنه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو فعالانو او سیاستوالانو پرون تر هغې وروسته ناسته پیل کړه چې ماسپښین مهال پر شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسیدونکی ووژل شو او تر هغې وروسته یو شمېر پاتېدلو کسانو د ترې منګلو په دولتي ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. پرلتوال وایي حکومت دې په پیښه کې ککړ کسان د قانون منګلو ته وسپاري. د تعلیم ادارې په کورمه کې ټول سرکاري او شخصي ښوونځي تر 15 ورځو پورې تړلې دي. د شیعاګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیه د کورمې له اوسیدونکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده او هلته د تریمنګل مشرانو هم د ډزو خونړۍ پیښه غندلې ده. د سوات په کابل کې د یو شمېر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشران او فعالان د نامنۍ پر ضد د ولسي پاڅون په نوم احتجاجي جلسه کوي. ټاکل شوی چې په کانجو کې نننۍ جلسه ماسپښین 2 بجې پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شانګای همکارۍ سازمان غونډې پر مهال له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل دواړو چارواکو د مې پر 4 د هند په ګوا کې پر دوه اړخیزه سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی له ننه د پاکستان په 4 سفر دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند مرستیال حافظ ضیا احمد تکل بیگا مشال رډو ته ویل دواړه خواوې د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو په ګډون پر سیمه ایزو چارو هم غږیږي. د زیاتوي چې سبا د چین، پاکستان، افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته لري. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل هیواد کې د روسیې د جنگي جرمونو د قضیې څېړلو او د جنایي کړنو له کبله د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمه کولو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. دا څرګندونې نوموړي پرون د نیدرلینډز په هیګ کې د جنایتونو د نړیوال عدالت د جنگي جرمونو جرګهګۍ ته په وینا کې وکړې. زلنسکی پر داسې مهال له هیواده بهر سفر کړی دی چې اوکراین د روسیو ځواکونو په شا تمبولو لپاره جګړې ته دوام ورکړی دی.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په پاکستان کې لتیرو شاوخوا 2 راهیسې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ناپیژندلې ډلې د یو شمېر حملو ذمواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د زیاتره حملو مسؤلیت یا ذمواري تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت یا داعش ډلو منلې. د تحریک جهاد پاکستان په نوم د هغې نوې ډلې نوم د پاکستان امنیتي چارواکي او پوهان حیرانه کړي دي او په اړه معلومات هونډوي. آیا هغه ډله واقعي وجود لری که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په ځانګړي رپورت کې د دې پوښتنې جواب موندلو هڅه کړې ده.
د روان کال فروری پر 28 نیټه په چمن کې نامعلومه وسوالو د ملیشا ځواک یو سرتیری ووژلې. د دې برید ذمہواری د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوې تنظیم ومنلې چې دا د ټولو لپاره یو حیرانونکې خبره ځکه وه چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمہواریانې یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسوالې ډلې منلې. شای نور خلکو د تحریک جهاد پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر 4 نیټه اورېدلې وي، خو په اسلام آباد کې مېش د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تربرید 2 وړاندې د دې ډلې نوم اورېدلې وو. نوموړي د مې پر 4 مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال هغه ورځ یاد کړه.
د کال فروری کې مونږ لګل تاوه اسلام آباد کې په یو سرکاري میټینګ کې پخ کې ناس سو نو فرغي میټینګ کې لکه زمات په فون باندې یو جو واتس اپ میسج راغلو نو چا میسج مې کولا کړو نو هغه میسج یو بل زم یو نمبر او د واتس اپ نمبر نو دا هغه ما ته هغه میسج راغلی او په میسج کې دالي کلی شو په اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوې عسکري تنظیم جوړ کړی دی او د تنظیم هغه منشور دی چې کوم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه چې پاکستان کې مونږ شریعت واړو.
په کومه ورځ چې احسان ټیپو ته په واتس اپ پیغام ترلاسه سو، تر دې یوه ورځ وروسته د فروری پر 4 په ټویټر د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ سو او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړېدو پس منظر او اهداف اعلان کړل او دوم ټویټ هم هغه ورځ د چمن د برید د زماري اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او یاند ملا محمد قاسم یاد شوی وو. له دې وروسته د مارچ پر شپږمه د بلوچستان په سیوي سیمه د اپریل په 14مه د سوات په کابل کې د ترګري مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د 14 د اپریل پر 20مه د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی بریدونو د کولو داوی تیری کې جهاد پاکستان وکړي. البته د سواد د تاڼې د 14 پاړه پولیس ویلول چې دا د شارټ سرکټ لوی سوي چې هلته پراته بارودی مواد 14 د لیول د لکی مروت تر بدرسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې ټول چې دوی د دې تنظیم پاړه نورو معلوماتو راټولول ته نور هم جدي سول. مشال رادیو د تحریک جهاد پاکستان پاړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبرې کړې دي. دوی ټول په یو خړې دي چې د لومړنیو معلوماتو لمخې د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د جنو مجبورو لامل د بریدونو ذمہواری نسی منلای نو بیا په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړ امنیتي چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مئی پر درې منټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه کړی چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجي د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ته ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی، چې دا ډول په افغانستان کې میشت د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزای چې لتیرو څه د پاسه د بولسې زورایسي د وستوالو ډلو پاړه ریپورتونه جوړوي هم د نوي تنظیم پاړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېر ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
په پاکستان کې دا څه خلک غني چې غني دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکه په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان موجود مشران موجود دي ټول سټه پیغال تک دي دا غینه د تکاروي غی کینو په پاکستان کې سو واقعیت چې نو بیا پاکستان په افغان طالبانو باندې فشار جوړي چې پای باندې فشار راشي نو بیا غی پاکستان طالبان ته تک مشکل جوړي. نو دا یو په وجه باندې دوی دو بډاګه باندې شو دلته چې دا یو واقعیت زموږ لري
مشال اډیو په دې اړه د مئی پر درېمه نیټه د واتس اپ لاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګه. هغه پیغام ولوستي خو د رپورت تر خپرېدو پورې جواب را نکړي. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکوني. ابو سید چې د وسوالو ډلو د چارو څېړونکو دی د ټي ټي پی له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی. نموړي د مئی پر څلورمه مشال لري ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پر اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوی دی. ودا د پوینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتو نشتون پاړه هیڅ معلومات نسته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پی خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې له مخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې میشتي او هغه وی د افغانستان لخواوري په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسوال او ټي ټي پی له رسنوي سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبريالانو په وینا تحریک جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خو د حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبريالانو ته واتس اپ کوي یا یې پر ټوئیټر پانه خبروي. د تنظیم ته منسوب ټوئیټر باندې تر اوسه پورې یو لس ټوئیټونه سوي دي. البته مشال رادیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق ولای، هم دغه څه د ټوئیټر پانی کاروالی هم نسی تایید ولای. هم دې طرف ته خبريال رفت الله ورغزی چې د وسوالو ډلو په اړه لاتیرو شاوخوا دوه لسیزو رای سي رپورټینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي، نو دا غو چې کم مشران وی لکه مفتی نور ولی دی یا نور تنظیمونه دی، نو غو بکیدا بیا غا وخت تر وخت چې دی کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي چې یو پالیسی بیان ور کوي خاص موکه باندې چې دی دا موږ ګورو د ٹی ٹی پی ول چې دی غو بکیدا چې دی ویډیو بیانونه راځي، نو تر اوسه د دوه مشر چې دا محمد عبد الله یغستانی یدی تر اوسه دا غو چې تم مطلب لکه د سه بیان وانوري دو ځکه اوس مطلب لکه دی باندې چې دی دا اوس ډیر که شروعات دی ډیر دی باندې پتہ نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی، صرف سوشل میډیا هات پر ډیر خلک وایي چې نه سوشل میډیا هات پر دی، اوس پر دی باندې چې دی لکه سړی تصدیق شو دا خبره نشي کولای.
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم پاړه لا هم معلومات کم دی، البته له وخت یې دو سره به شای پاړه تصویر نور هم واضح سي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
نړیوالې رسنۍ بلومبرګ په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په ایشیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې پکې افراطي زر یا انفلیشن تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې دی. د افراطي زر له وجې د پیسو ارزښت کمیږي چې د ګرانۍ زیاتېدو سبب کیږي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په اپریل کې په پاکستان کې انفلیشن شپږ دېرش اشاریه سلور فیصد ته ورسېدو چې ورسره د ورځني استعمال د شیانو بیې لا لوړې شوې دي. د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي وایي ګرانۍ یې ژوند خورا زیات اغېزمن کړی او اوس کورني لګښتونه نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اقتصادي او مالي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوالې ادارې IMF سره د پور پروګرام پر بحالې خبرو ته دوام ورکړی دی. په دې رپورټ کې د ولس پر ژوند د ګرانۍ اغېز ته کتنه شوې ده. راځئ چې واورو. غیر ملکی خبری اداره بلومبرګ وایي پاکستان په ایشیا کې هغه هیواد ګرځېدلی چې د روان کال په اپریل میاشت کې پکې ګرانی یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی. د مې په دویمه د بلومبرګ په یو رپورټ کې ویل شوي چې د ګرانۍ له پلوه پاکستان تر سریلانکا هم مخکې شوی دی. یاد دی وی چې په سریلانکا کې په 2022 کال کې اقتصادي بدحالي وه چې په ترڅ کې مظاهرې هم شوي وې. هغه هیواد تیر کال د اقتصادي بحران له امله کنګال یا دیوالیا اعلان شوی و. د بلومبرګ په رپورټ کې ویل شوي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ زخت کمیدل په پاکستان کې د خوراکي شیانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاشت کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته رسیدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی شپږ دېرش اشاریه څلور فیصد وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د نولس سوه څلور شپېتم راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانۍ تر ټولو لوړه سطحه ده. بلومبرګ وایي په سریلانکا کې په اپریل کې د ګرانۍ شرح پنځه دېرش اشاریه درې فیصد وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس پر ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانې اغېزمن شوې دي.
ګرانې بالکل په خپل عروج باندې ده، نو یو مزدور کار سړی ده بالکل نشي بدش کوي. او ما غوندې لکه کوم چې د سرکاري ملازمین دي هغوی د میاشتې تنخواه اخلي هغه هم سره ډېر متاثر شوي دي. کوم اخراجات یې هم یو په ډول شوي دي. او دویم طرف د سرکاري ملازمینو هغه تنخواګانې چې کومې دي هغه خپل ځای باندې ولاړې دي، هغوی باندې زیاتي هغه قرضه هم پرې اوړي. مخکې به داسې سوچي لکه اوړه دي، چینی ده او دال وغیره دي، سبزي دي. دا ټول مطلب دی چې موږ خپل یو هغه د بجټ مطابق به موږ دا چې اخیستونه موږ چې کوم تنخواه نو کې موږ تاسو لپاره ډېر بچت کیدو. اوس موجوده ټیم کې موږ بالکل هغه بچت نشو دبل کې هغه چې کوم د کور اخراجات یې باندې په مشکل سره سره سي.
د بلومبرګ په رپورت کې ویل شوی چې روان کال د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت هم 40% تر ټیټ شوی. د گاډو کرایې شپږ پنځوس اشاریه اته فیصد لوړې شوی او د خوراکي شیانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې اته سلويخ اشاریه یو فیصد شوی دي. دغه راز د رهایش اوبو او بجلی قیمتونه شپاړس اشاریه نهه فیصد ته لوړ شوي دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل پنوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورمه مشال ریډیو تویل ګرانه یوازې په غریبې طبقه نه بلکې هر څوک اغیزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته رالل او چې کم د لو لیول خلکو کنن هغوی خیر غوښتو ته رالل. لکه دومره فرق پرېوته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نه لامېږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات رالل، سنیچنګ ډېر زیات شو، ډېر خلک دادې چې خودکشیانو باندې راغلل. نو په دې باندې خو زموږ مشرانو له پکار دي، پولیټیشنز له پکار دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچ وکړي. دا به څه کېږي اخر پاکستان کوم طرف ته روان دی؟ زمونږ چې مخکې که په 100 کې 80% کسٹمر وو نو هغه او کې 20% ته راغلی دی. د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو، خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې سنډولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې یو ارب ډالر قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالر ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بل قسط او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپو او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو د هغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی شوی سوی اور انفلیشن کې واسو د دې لپاره چې کوم عام خلک دي هغه مشکلات په پاکستان په تاریخ کې دا ول زم دي چې ډېر زیات راغلي دي. خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګیا دي چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو قسم دا پروگرام دے دی مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی سٹور ذریعہ حکومت چکم بنیادی شان دے اگو پر ذریعہ غلط سبسڈی ور کی لگا دی حکومت تے لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریبا 5% دے اگر ہر یو کس اگر ریلیف نشی ملا کے دے تک مختلف حکومت پروگرام ہونا خودی لیکن ورسرت عام خلق دی
طاهر شیرانی وای دا IMF او نړیوال بینک قرضې یو عارضی لار ده، خو تر څو پاکستان په خپله د پالیسۍ په کچه اقدامات نه وی کړي تر هغه یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی. داغه په خبره په هغو اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې رالیږل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي. اقتصادي ماهرین وای چې د پاکستان حکومت ته د عام ولس د سهولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي، د تنخوادارو تنخوا سیوا کړي او په ګرانۍ د قابو موندلو لپاره په وخت ضروري اقدامات وکړي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې کروندګر وایي چې د بارانونو او غلې له وجې فصلونو او باغونو ته زیان رسیدلی او اندېښمن دي چې ورسره به اقتصادي ستونزې لا نورې زیاتې شي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید حکومت د زیانمنو شوو فصلونو او باغونو سروې وکړي او دوی ته معاوضه ورکړي، ځکه چې د ژوند زیاتره تکیه په زراعتو ده. بلخوا د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې ویلي چې دوی ته د بارانونو له وجې د خرابو شوو فصلونو او باغونو په اړه معلومات لا نه دي ترلاسه شوي، خو ډېر زر به په دغو سیمو کې سروے کوي او د حکومت د هدایاتو په رڼا کې به له کروندګرو سره مرستې کوي. تفصیل د انیس اجمل په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې کروندګر وایي چې د بارانونو او غلې له وجې فصلونو او باغونو ته زیان رسیدلی دی. په صوبه کې د کروندګرو اتحادیې مشر لیاقت یوسفزي د مې په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو سوروزو کې د بارانونو او غلې له امله د صوبې شاوخوا پا په اړه سیمه کې د میوه ګلونه او د غنمو فصل خراب شوه دي.
د تیرو یو هفته کې یا درې څلور ورځې کې کم بارونه نه وشو، نو دې کې حکومت د جنوبي ازلان راوادو په ټاک دی خان کې خپ باران نه وشو. وزره په وزیرستان علاقه کې اول تک چې کم باغوات او فصلونه هغه ته ډېر زیات نقصان رسېدل دي تر لکی مروت پورې. بیا په پیښور کې پرون یار دې نه مخکې چې کم غلې وشو په پیښور په مضافاتو کې او ګیر چاپېره چې کم کلی لري پاغې کې، نو دغه غلې ډېره زیاته وشو. د دې نه دوه ورځې مخکې په شبقدر چار ساده کې چې کم غلې شوې د ناغې د ځای پستونو ته سر د غنمو و سره چې کوم نور د میوه فصلونه یا سبزی د ناغې ته ډېر زیات نقصان رسول لري. دې سره سره پرون نه بل ورځ په پټخېلا ملکان ډېریا و سره د دیر ته مرګري پورې چې کوم ایریا ده، نو په دغه کې زیات باغات تی په سواد کې ناغې کې باران او زول او مختلف ځایونو کې غلا چې کوم شوی د ناغې ته نقصان رسېدل لري. دغه سی په سوابه کې چې کوم د تورپیلی سایت ده یا د ټوپه تحصیل وته موږ وایو، نو په هغه کې چې کوم د مختلف ځایونو کې غلا شوی ده او دغه نه وډاړو فصلونو ته نقصان رسېدل لري.
لیاقت یوسف سی وای چې د ابو هوا بدلون لوجې سږ کال د اپریل په خیرنه اونې او د مې په لومړي ورځو کې هم بارانونه او غلې وشوه چې لوجې فصلونه پخن شول. لیاقت یوسف سی دا خبره په داسې وخت کې کړي چې د پاکستان د ابو هوا بدلون د چارو وزیر شری رحمان د مې په لومړۍ نیټه په ټویټر لیکلی چې پاکستان په اغو شلو هوادونو کې شامل دی چې د زیاتو بارانونو لګوخونو سره مخامخ دي او د دې بارانونو په نتیجه کې زراعت او مالداري ته سخت نقصانونه رسیدل شي. د پېښور په اکبرپوري سیمه کې کروندګر عمر دراس وایي چې د پېښور په شاوخوا سیمو کې د لوچې خوبانې او د لوکاټو باغونه کیږي، خو سږ کال د بې وخته بارانونو له وجې دوی ته په آمدن کې 80% زیان رسېدای شي.
دین یو میاشت مخکې طوفان راغلی او باران راغلی، نو دا ګل چې کم دی نو ډېر ښه ګل راغلی او دا بوټي د ګل نه ډکو، نو زمونږ ډېر امید دا چې را دا به فصل ډېر ښه وي. خو هغه باران چې شو نو هغه زمونږ دا ګل مکمل تور سره ختم کړو. کوم ګل چې بیا پاتې و نو دا اوس ریسنټلی چې کوم غلې شو باران شنو هغه چې کوم لوچی پاتې هغه لوچی هغه غوردور نه، اوس د دې پیداوار چې کم دی د 100% نه ماته 5% هم نخکاری بد دې پیداوار دا لوچی ډیره زیاته خراب شو. نو زه تقریبا داسې د 40-45-50 لک روپو کار د باغونو کوم، تقریبا داسې ماته اندازه لګی چې را زمونږ داسې 50% 40% به زمونږ ریکاوري وشي او 60% زمونږ نقصان دی.
د ملګرو ملتونو په مشرۍ د 2022 کال د نوومبر لښپګمې څخه تر اتمې نیټې پورې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د ابو هوا بدلون پړه نړیواله غونډه شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هغه غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د 2022 کال د سیلابونو له وجې هېواد ته تر 1.5 ارب ډالرو زیات زیان رسېدلی دی. د سوابې اوسیدونکو عمران خان وایي چې په تیرو ورځو کې د بارانونو وروستو د امونو او امرودو ونو ته یو ډول ناروغي لګېدلې او اوس په وچېدو روان دي. هغه زیاتوي چې په صبح کې لوړاندې نه د غنمو د وړو بحران دی او اوس د غنمو فصل خرابېدو سره زمیندار نور هم پریشانه شوي دي.
د امرود دلته هغې څه وچ شوي ونته دي، پاڼې نری کړې، داسې بورې نری کړې، ام چې کم دی نو هغه ام وچ شوی دی، نه بور کړې دي سي نری کړې. څه پتی څه کار څه وایرس کسې چل دی فصلونه شي، نو مارکیټ کې شارټیج راشي، شارټیج چې راشي نو بیا ریټ سیوا شي. پروس کار وچ ترې شروع شو نو غنم خو په 3000 روپۍ باندې من خرڅوم، خپل په 3000 خرڅ کړو، خو چې شارټیج اخر کې جوړ شو نو 6000-7000 تور رسېد.
د کروندګرو د اتحادی مشر لیاقت یوسف سی وای چې حکومت د بارانونو غلې لوجې د زیانمن شوو فصلونو سروې وکړي خو کروندګرو ته موازه نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د خلکو د ژوند زیاتره انحصار په زراعتو دی، نو باید حکومت ورته پام وکړي. خو بیا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور خان مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه دوی ته د وروستیو بارانونو غلې لوجې فصلونو ته د وختي زیانونو په اړه پورا معلومات نه دي رسیدلي، نو ځکه د حکومت لاړخه د موضع په اړه هدایات یې هم نه دي ترلاسه کړي.
خصوصی اعلان ہوشی، مطلب لاسٹ ایئر مونسون کی خصوصی اعلان شو، اس نارمل چکم ریٹس کم، مطلب
مونږ تر اوسه پورې چې پرون ناول روز داسې بارانونه سٹارټ شوي دي، خو مونږ ته ډیفرنٹ چې کوم سیکشنز دي اې ته مونږ ته سکیټرډ فارم کې را فارم کې ډیټا را روانه نه، خو چې ایگزیکټ ډیټیلز لا مونږ سره فلال نشته، ځکه چې سرویز نه شوي، چې دغه پورې سرویز نه شوي هغه ټیمه پورې مونږ کمپنسیشن اګریکلچر لینڈ کې کمپنسیشن مونږ نشو ورکولی.
تر دې مخکې د قدرتي آفتونو په وخت د مبارزې ادارې د اپریل په 26مه په یو بیان کې د سیلې، سخت باران او ګلې خبرداري ورکړې وو. د دې ترڅنګ د پاکستان د اقلیمي بدلون د چارو وزیر شری رحمان هم په ټویټر په یو بیان کې کروندګرو ته ویلي دي چې په هیواد کې د بارانونو په نتیجه کې د زیانونو د کمول لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پکتیا ولایت احمد خیلو په ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې په مرسته شاوخوا 2.5 کورنو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. د هغې سیمې اوسیدونکو په خوا د خوړو به استعمالولې چې له کبله ماشومان او لویان د یو شمېر ناروغو ښکار کېدل. د احمد خیل اوسیدونکو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د ژوند د نورو ضرورتونو په برابرولو کې هم ورسره مرسته وکړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ ته.
د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اړوند د سکندر خیل په سیمه کې 250 کورنۍ ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک د پاکو اوبو پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. له دې مخکې د یاد سیمې اوسیدونکو ښځو او ماشومانو د څارویو او لاسي رېړو په واسطه له دوی لري خوړځ څخه اوبه راوړي. د برنامه د پلیکون کې مؤسسه او انجینر محمد رستم رحیم مشال رولیتول د اوبو د دې شبکې په واسطه په یو وخت 250 کورنۍ او یو خوانځي او روغتیايي کلینیک یو د جمعې جماعت او پیاده سیمه کې څو دوکانونو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي.
د احمد خیل ولسوالۍ د سکندر خیل د کلی د اوبو شبکه رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د کلی کې 250 په میله ته اوبه پاکې اوبه ورسېدلې. دې بودیجه د کلي پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یونیسف د ادارې لخوا ورکړل شوې ده.
بل لور ته د احمد خیل ولسوالۍ د سکندر خیل اوسیدونکو د پاکو اوبو د پروژې په لیکدو ته خوښتي او غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د دوی نور ستونزو ته هم پام وشي. ځایي اوسیدونکو ملک سید مرجان وایي
څنګه چې دین په مخ کې ولان دي مونږه به ډېرې ضعیفې وي، ډېرې ناپاکې وي، ټولې مریضې وي، او حتی ابو ته مونږ دومره لرې مزال کولو چې امکان نه لرلو، دومره لرې تللو رسیدگی بنا و خود مریضه سبب و باوی در قدیم که شاپی دهات چی کل راغلالا مونگ دی کام دی پاره روی دگه جوری کللی بایی دی رخی دی صاپی دی پاکی دی.
در سیمی اوبل و سیدون که مولوی عبدالعام وایی دوی دی عبود دی شبکی لجوری دو مخی لگرن استون زو سرما خامخول
مخی استون جلیر زیاده وی آبن نوی ما شمان با هم دی توی دی خوار نو بروڑی ناپاک یا بابوی او اس منگ دی دی پروژه چه کم کار کون که دوگونه منه کوو چې موږ ته داغه پروژه ورسوله سارته ورسوله او موږ 2.5 کوره کلی د دې پروژې د اوبو نه برخمن دي.
د ملګرو ملتونو د موندلو له مخې په نړۍ کې هر کال 1.4 میلیونه انسانان د ناپاک اوبو د څښلو په وجه د رامنځته کېدونکو ناروغیو څخه ژوند له لاسه ورکوي، او د 4.5 میلیونه نور انسانانو عمر د روغتیا ساتنې د محدودو امکاناتو له کبله لنډیږي.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته ده. انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند،
د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره واوري.